آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدم کو السلام علیکم زه ناشبا شنایم نن سیشن به ورځ د سرطان د میاشتې 14مه د جولای د میاشتې د 15مه سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماخام 2 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنې خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز پوره خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه اوري لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبد الله د جولای په 8 او 9 د پولند د وارسا په غونډه کې ګډون کوي د سعودي عربستان مقامات ویل دي چې په جده کې د امریکا د متحده ایالاتو په قونسلګری باندې ځانمرګ بریټ کون کې پاکستاني وو او اروپایي مشرانو د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې له دې ټولنې نه د برتانیې وتل په دوی باندې اغیزه نه کوي
دا پوره خبرونه له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله د جولای په 8 او 9 د پولند په وارسا ښار کې کیدونکو غونډه کې ګډون کوي دا ننګرهار ولایت چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت کې د داعش ډلې په خلاف هوایی بریدونه زیات کړي دي اروپایي مشران د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې له ټولنې نه د برتانیې وتل به هغه پلان اغیزمن نه کړي چې له مخې یې په دې اتحادیې کې هیوادونه غړیتوب ترلاسه کولی شي په افغانستان کې څه باندې 3 لسیزو جګړو او ځانمرګو بریدونو سراسره ژوند پر مخ ځي دا چې په څه ډول دا به په رپورټ کې واوري او په کندهار کې د کوچنی اختر لپاره د چمتووالي په اړه زمونږ د همکار د رپورټ اوریدلم مهیروي درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته خبريږي وزرته پوره خبرونه زیبا خادم وي
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبد الله د جولای په 8 او 9 د پولند د وارسا په خار کې په غونډه کې ګډون وکړي د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرسیال داوود دواخان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې افغانستان هیله لري چې په دې غونډه کې ورسره د امنیت په ساحه کې د اوږدې مودې د همکارۍ ژمنه وشي دواخان مینپال ویل
د افغانستان او د وارسا د کانفرنس د غړو د ناتو د غړو هیوادونو غشتنی لنیکه مرغه همغاړي او یو واضح او مشترک لیدلوري لرو د دوی غشتنی هم همدادي شي د افغانستان حکومت د اداري فساد سره مبارزه وکي په امنیتی سکتور کې اصلاحات راوړي په ملکی برخو کې اصلاحات راولې د دیموکراسي او بیان د ازادي په برخه کې کار وکړي د شزو حقوق دي چې د افغانستان حکومت نړیوال ټولنې سره تعهد لري
بل په لاو د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر وایي چې په کال 2012 کې په شیکاګو کې د ناتو د غونډې وروسته د وارسا غونډه ډیره مهمه غونډه ده د وارسا په غونډه کې باندې جولای په 9 نیټه د ناتو مشران یو ورځ د افغانستان په مسلې باندې خاصه خبري وکړي خاغلی اتمر پرون خبريالانو ته وویل چې افغانستان هیله لري چې ناتو به د تروریزم سره د جګړې د پاره د افغانستان سره په یو 15 کلن پلان باندې موافقه وکړي د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې په هوایی برید کې د داعش 2 وسلوال وژل شوې دي د ننګرهار د والی نتاق ویل دي چې بیګا بي پيلوټ الوتکه د کور د ولسوالۍ د لاغرجو په سیمه کې بمباري وکړه د یو قومندان په ګډون د داعش 2 وسلوالو وژل شول او ځنې وسلې هم تباه شوې هغه زیاته کړې ده چې په برید کې ملکی وګړو ته ځان نه دی رسیدلی تر اوسه د داعش د لپاره د حق له سنې دی ویلي مګر د ننګرهار د کوټ او اچین په ولسوالیو کې د داعش خلاف بمباري او زور اخیسته ده د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د سعودي عربستان مقامات ویلي دي چې په جده کې د امریکا د متحده ایالاتو په قونسلګری باندې ځانمرګ بریټ کون کې پاکستاني و چې 12 کاله مخکې سعودي ته راغلی وو او موټرونی یې کوله. د جدید پیښنه وروسته یو بل ځانمرګ بریټ د سعودي د قاطیف په خار کې د شیاګانو یو جمعه تاثیر مو شو او د دوشنبه په مخام دریم ځانمرګ بریټ د مدینه په خار کې د نبوي مسجد د ساتونکو په قرارګاه باندې وشو. په مدینه کې په 14 کې د سلور تنو امنیتي کارکونکو وژل شول او 15 نور زخمی شول. په سعودي عربستان کې د دوشنبه د ورځې د دغو دریګونو بریدونو مسولیت تر اوسه هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د دغو بریدونو بڼه او هماهنګي داسې ښیي چې ښایي د اسلامي دولت ډله به پکې لاس ولري. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په جده کې ځانمرګ بریټ کوونکی عبدالله ګلزار خان نومېده او د پاکستان اوسیدونکی و. هغه څلور دېرش کلن و چې د مېرمنې او مور او پلار سره یو ځای په جده کې اوسېده. سعودي مقاماتو ویلي دي چې د قطیف او جدې د بریټ کوونکو د هویت په هکله پلټنې روانې دي. اروپایي مشرانو د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې له دې ټولنې نه د برتانیې وتل به په دوی باندې یا په هغه پلان باندې اغیزه ونه کړي چې د هغې له مخې به په دې اتحادیې کې د غړیتوب دپاره کوشش کوي. اوس مهال چې اروپا د خپل اتحاد په یوه حساسه مرحله کې ده، د بالکان د حوزې هیوادونه اندېښمن دي چې ګواکې دا حالت له اروپایي ټولنې سره د دوی یو ځای کېدل اغیزمن کړي. په دې هکله تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په لار کې د بالکان هیوادونو منډې تړې. د بالکان هیوادونه چې په 1990 کلونو کې جګړو او سیاسي کړکیچونو سخت ځپلې دي، له دې ویره لري چې له اروپایي ټولنې سره یې د یو ځای کېدو هڅې د برېټانیا تر وتلو وروسته ټکنۍ شي. خو دلته په پاریس کې د دوشنبه په ورځ اروپایي مشرانو په یوه غونډه کې د دې هیوادونو استازو ته ډاډ ورکړ چې د برېټانیا وتل به له ټولنې سره د دغو هیوادونو یو ځای کېدل اغیزمن نه کړي.
دا یو خاص فرصت دی چې اروپایي ټولنه د بالکان او زی د ټولو هیوادونو د شمولیت په تړاو پر خپل رضایت ټینګار وکړي. موږ هر ورځ له اروپایي ټولنې سره د غربي بالکان هیوادونو د یو ځای کېدو په تړاو کار کوو. دا د سولې او ثبات او په خاصه توګه د اروپایي ټولنې د وګړو د امنیت لپاره خورا مهم دی.
دلته هیوادونه لرو چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لري او داسې هیوادونه هم شته چې غړیتوب نه لري. نو مهمه ده چې یو ځل بیا ټینګار وکړم چې د برتانیا د خلکو تصمیم د بالکان هیوادونو سره زموږ ژمنه تر پوښتنې لاندې نه راولي.
اوس مهال د بالکان حوزې شپږ هیوادونه سربستان، مونتینګرو، مقدونیا، بوسنیا، کوسوو او البانیا له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په بیلابیلو پړاوونو کې دي.
د برتانیې یو شمیر قانون پوهان چې په قضایي داواګانو کې تجربه لري او د هواد یوې مشهوري کمپنۍ چې د عامو خلکو د ګټو لپاره کار کوي، یو داسې مسوده لیکلې ده چې اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وټلو په ریفرندم باندې اعتراض وکړي. هغه دا تمه لري چې دا کار بلک تر لګه پارلمان دې ته اړ کې چې په دې برخه کې یو اغیزمن بحث وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سلورو افریقایي هیوادونو ته د سفر په اول پړاو کې یوګندا ته تللی دی. دغه سفر د سیمې د پاره ځکه مهم ګڼل کیږي چې په تیرو دیرشو کلونو کې د اسرائیل هیڅ صدر اعظم دغو افریقایي هیوادونو ته سفر نه دی کړی. ټاکل شوی دی چې سبا په برتانیا کې هغه سیړونکي هیئت خپل رپورت وړاندې کړي چې د عراق په جګړې کې د برتانیې د نقش د معلومولو لپاره ټاکل شوی و. دغه هیئت اوه کاله مخکې ګمارل شوی و چې د امریکا په رهبرۍ د عراق په جګړه کې او په عراق باندې د برید په توجیه کولو کې د ټونی بلیر نقش ارزیابي کړي. د جاپان خارجه وزیر فومیو کشیدا نن د سې شنبه په ورځ ویل د هغو وو جاپانیانو مړي چې په بنگلاديش کې په یو رستوران باندې په حمله کې وژل شوي جاپان ته راوړل شول او دای ډیر خوشاله دي. دا کسان او د پولیسو دوه تنه ماموران په هغو شلو یرغمل کې وو چې په ډاکا کې د شنبه په ورځ ووژل شول. او د جونو په نوم د امریکا د فضائي تحقیقاتو د ادارې ناسا هوایی بیړۍ د مشتري د سیارې مدار ته رسیدو نه وروسته خپل 15 کاله مزل پای ته ورسوه. ناسا نن د دې خبر د ورکولو تر څنګه ویلي دي چې دا فضايي بیړۍ به د شمسي نظام د دې لوی سیارې په هکله څېړنې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پاموکې دا روانه خبرونه لمړي رپورت ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبد الله عبدلابا د جولای په 8مه او 9مه د پولند په ورسا خار کې کیدونکو غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د جمهور ریاست د وایان رسیال د وخان مینپال امریکا غاښنا تلویزیون ته ویلي چې افغانستان هیله لري چې په دې غونډه کې ورسره د امنیت په برخه کې د اوږدې مودې د همکارۍ ژمنه وشي. د ښاغلي مینپال سره د اشنا تلویزیون مرکه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
لومړی که وایس چې افغان مشران دې غونډې ته لڅه ځانګړي اجنډا سره روان دي، مشخص وړاندیزونه او غوښتنې به یې څه وي؟
د افغانستان حکومت د وارسا کانفرنس ته د ډاک لاس او شمیرو له لاس ته لورونو سره ځي. د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د ناټو له غړو هیوادونو سره تعهدات ترلودل. دغه تعهدات به یو په یو باندې هلته حسابي د امنیتي سکتور اصلاحات، د ملکی ادارې اصلاحات، له اداري فساد سره مبارزه، دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان حکومت یې د وارسا په کانفرنس کې د کانفرنس غړو تجدید. د افغانستان حکومت مشخصې غوښتنې لري په امنیتي برخه کې. موږ 15 کلنه ستراتیژي تدوین کړی ده چې په دې کې د افغانستان ټول حالات ارزول شوي، زموږ اړتیاوې مشخص شوي دي. د افغانستان حکومت د وارسا څخه هیله لري چې کلنۍ 15 میلیارد ډالر د افغانستان د امنیتي قواوو مصارفو ته بیل کړي، تر څنګه هوایی او مدافعي هوایی په برخه کې.
بله مینپال صاحب، تاسو 15 میلیارد ډالر یادونه وکړه، زه فکر کوم چې دا هم د ناتو او هم د امریکا لخوا منل شوی بودیجه ده. بله
بلنی کومره موږ او د وارسا غړي هیوادونه یا په مجموع کې د ناتو هیوادونه یو مشترک لرلید لرو پروتولو هغه اړتیاو باندې چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه لري او مشخص توافق وجود لري. کم شان چې د افغانستان حکومت پیش بنی کړی دی هغه هیني په عین حال کې د وارسا غړو هیوادونو د ناټو غړو هیوادونو هم دا شان پیش بنی کړی دی. نو موږ د یو مشترک او مشخص اجنډا سره په وارسا کې ګډون کوو.
بله ځکه ما هم ولوستل چې دا لمخ کې منل شوی بودیجه د 15 میلیارد ډالر. مینپال صاحب، په دې کې یو ارتیا چې په خپل افغان پاوز یې لري د هوایي ځواکونو ورتیا ده، دې ته به څومره د بودیجې څومره برخه به دې ته اختصاص ورکړ شي؟
شایسته جانې، د افغانستان د امنیتي قواو هغه تر ټولو لوی ارتیا هوایي او هوایي مدافع دي چې اوس موږ یوازې شل الوتکې په جنگي او جګړیز او محربوي حالاتو کې او ډګر کې لرو. موږ اړتیا ده د شي کافي هوایي ځواک ولرو. د دې ترڅنګ د پیلوټانو روزنه ده، د هوایي ځواک تجهیز دی او روزنه ده چې دا ډیر زیات مصارف او ډیر زیات وخت اړتیا لري. بنان د افغانستان د حکومت مشخصه غوښتنه ده او پر دې باندې به ډیر زیات ټینګار وسی. عمر په دې هیله یو شي د وارسا غړي هیوادونه بل عمر سره پر دغه غوښتنه باندې موافقه کوي.
مینپال صاحب، په داسې وخت کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیې د وتلو خبرې اوس کیږي، د اروپایانو پام هم ځان ته اړولی، څومره خوشبینه یاست تاسو چې برېټانیا او د ناتو نور اروپایي غړي د افغانستان په اړه په یوه ژبه
ملاتړ او ژمنې څرګندې کړي؟ شایسته جادي، مخکې هم له دوی سره د ناټو غړي وادونو سره مسلسلې ناستې درلودلې. موږ مطمئن یو، موږ ډاډه یو چې زموږ غوښتنې هلته د وارسا په کانفرنس کې منل کېږي او د افغانستان سره به د ناټو د غړو هیوادونو اوږدمهاله همکاري وجود ولري او پر دې مخکې له مخکې لا توافق شوی دی او مخکې له مخکې لا بحث ورباندې شوی دی.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د مرستې د لومړۍ نه تر 15مه پورې ټول په پوځي چارو راڅرخي، خو دا مرستې به څنګه تنظیمیږي؟ مینپال صاحب، ځکه اکثر د فساد نه په ویره کې دي، د پخوانیو میلیاردونو ډالرو مرستو په نظر کې نیول سره چې وایي ځای شوی دی، دا ډاډ به خلکو ته تاسو څنګه ورکوئ؟
دا ډاډ د ناټو د غړو هیوادونو لخوا حاصل شوی دی. د افغانستان د حکومت ټول اقدامات د شفافیت او روڼتیا په برخه کې جوت او ښکاره دي. د افغانستان ټول قراردادونه په ځانګړې توګه د دفاع د وزارت او د کورنیو چارو د وزارت قراردادونه له یو ډیر شفاف او ورنه پروسیجر څخه تیری دي د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیسون دی چې په هغه کې د ناتو غړي هیوادونه هم د ناظرینو په توګه باندې.
بله ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه مینپال صاحب کور مودان په خپل چارو کې بریالي اوسئ.
قدر مناوریدونکو د ننګرهار ولایت چارواک ویل دي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې په خلاف هوایي بریدونه زیات کړی دي. تیر شپه هم په کوټو لسوالۍ کې د اسلامي دولت نومې ډلې باندې بمباري شوې چې لس کسان پکې وژل شوي دي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د داعش پر وسلوالو وروسته هوایي برید تیر شپه د بټیکوټ ولسوالۍ په لاغرجو سیمه کې شوی دی. د والی ویالت الله خوګیاڼی وایي د بی پیلوټه تیارې په شوي دغه هوایي ګزار کې لس داعش وسلوال وژل شوي.
د بی پیلوټ الوتکو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د قومندان په ګډون دولس داعش وسلوال وژل شوي دي.
خوګیانی کڅ هم د دغه ډلې د وژل شوی قومندان نوم وانه خست خوایي په سیمه کې د ډیرو جګړو ذمہوار ګڼل کیږي. د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو د تیر په څیر د تازه بمباری په اړه تبصره نه ده کړې. اوس مهال د ننګرهار د شینوارو سره سره د کوټ او بټیکوټ ولسوالو کې د داعش ډلې په زور کې ده، خو په وړاندې د افغان پوز د هلیکوپټر او ډرون بمباری هم زیاتې شوې دي. د والی ویاند وای د دغه وسلوالو په وړاندې مخامخ جګړه او هوایی بریدونه دواړه زیات کړي.
د ننګرهار کې تارک اچین چپرهار خاص کمینا کوټ بټی کوټ د سیمو ته اکثر په کله زیرو کې د هیڅتون لري چې د موثق اطلاعاتو پر اساس باندې هوایی بریدونه پیټر سره کېږي چې پترس کې مخالفین لمن ځول کې.
د تیر دوه اونیو پترس کې د ننګرهار حصار کوټ ولسوالۍ د لوی او خطرناک بریدونو لاندې راغلي وي. پر کوټ داعش او حصارک طالبانو له حکومت سره جګړه پیل کړې چې په اوږدو کې د حکومتي نظامي قواو او دغه دوو مخالفو ډلو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه دوه ولسوالیو کې لام د حکومتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي او ویل کېږي چې حکومت لا خپلو بیللو سیمو ته نه دی ورسېدلی. ختیځ ننګرهار د داعش ډلې تر ټولو مهمه سیمه ګڼل کېږي چې د تیر 2015 میلادي کال له پیله تر اوسه د اسلامي دولت نومي وسلوالو حکومتي ځواکونو سره په دغه جګړه کې پاتې شوي. ډېری غرنۍ سیمې لا هم د دغې ډلې په پنجو کې دي او د ځینو رپورټونو په بنسټ د داعش وسلوالو په هڅه کې مینی ولسوالۍ کې ماشومانو ته د نظامي زده کړو مدرسې هم جوړې کړې. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
اروپایي مشرانو د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې له ټولنې نه د برتانیې وتل به هغه پلان اغیزمن نه کړي چې له مخې په دې اتحادیې کې هیوادونه غړیتوب ترلاسه کولای شي. اروپا د خپل اتحاد په یوه حساسه مرحله کې ده. د بالکان حوزې هیوادونه اندېښمن دي چې دغه بدلون به د دوی یو ځای کېدل اغیزمن کی. نور تفصیل پر رپورٹ کې اورو.
اروپای ټولنې سره د یو ځای کېدو په لار کې د بالکان هیوادونو منډې تړې. د بالکان هیوادونه چې په 1990 کلونو کې جګړو او سیاسي کړکیچونو سخت ځپلې دي، له دې ویر لري چې له اروپای ټولنې سره د یو ځای کېدو هڅې د برېټانیا تر وتلو وروسته ټکنۍ شي. خو دلته په پاریس کې د دوشنبه په ورځ اروپایي مشرانو په یو غونډه کې د دې هیوادونو استازو ته ډاډ ورکړ چې د برېټانیا وتل به له ټولنې سره د دغو هیوادونو یو ځای کېدل اغیزمن نه کړي.
دا یو خاص فرصت دی چې اروپایي ټولنه د بالکان حوزې د ټولو هیوادونو د شمولیت په تړاو پر خپل رضایت ټینګار وکړي. موږ هره ورځ له اروپایي ټولنې سره د غربي بالکان هیوادونو د یو ځای کېدو په تړاو کار کوو. دا د سولې او ثبات او په خاصه توګه د اروپایي ټولنې د وګړو د امنیت لپاره خورا مهم دی.
دلته هیوادونه لرو چې د اروپایي ټولنې غړیتوب لري او داسې هیوادونه هم شته چې غړیتوب نه لري. نو مهمه ده چې یو ځل بیا ټینګار وکړم چې د برتانیا د خلکو تصمیم د بالکان هیوادونو سره زموږ ژمنه تر پوښتنې لاندې نه راولي.
اوس مهال د بالکان حوزې شپږ هیوادونه سربستان، مونتینګرو، مقدونیا، بوسنیا، کوسوو او البانیا له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په بیلابیلو پړاوونو کې دي. تر دې وړاندې له دغې حوزې څخه کرویشیا او سلوانیا هیوادونو د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړی دی.
مسلم دا تو دوبر پوکازتل دا سو سوه زمله.
فکر کوم چې دا یو ښه پیلامه ده چې اروپایي ټولنه د لویدیز بالکان هیوادونو ته خراغلاست وایي. له اروپایي ټولنې سره زموږ روابط لکه عامر او مادون نه دي، خو دا ټولنه داسې یو ځای دی چې زموږ د خلکو او هیوادونو د راتلونکي لپاره ښه دی.
د پاریس په غونډه کې د هغو کډوالو په اړه هم بحث وشو چې د بالکان هیوادونو لارې ځانونه اروپا ته رسوي. یو ډېر شمېر غیر حکومتي ډلو اندېښنه وښوده چې د بالکان د لارې بندېدل کډوال اړیستلی سو د لیبیا او مصر په څیر خطرناکو لارو ته مخه کړي. په داسې حال کې چې یو ډېر شمېر برېټانوي رایه ورکوونکي پر خپل ملي حاکمیت د اروپایي ټولنې له اغېز څخه اندېښمن وو، خو په بالکان کې زیات شمېر خلک له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدل د خپلو هیوادونو د اقتصادي ودې او په سیمه کې د ثبات راوستلو لپاره مهم بولي. له بلې خوا له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا تر وتلو وروسته داسې اندېښنې راپارېدلې دي چې ګواکې لندن له کورنیو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. په دې منځ کې سکاټلند له اروپا څخه وتل د برېټانیا په ګټه نه ده بللې او په اروپایي ټولنه کې پر پاتې کېدو ټینګار کوي. بلخوا په اروپا کې د امریکا یو پوځي قومندان جنرال بن هاج خبرداري ورکوي چې د اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتل به د ناتو پر تړون هم منفي اغیز وکړي. نوموړی وایي کته هم چې د برېټانیا ټول پښتنه د دغه یواد په خلکو پورې اړه لري، خو د نتایجو په اړه هغه اندېښمن دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د څباندې درې ولسیزو جګړو او د ځانمرګو بریدونو سره سره ژوند پر مخ سي. افغانان د هیواد په ګوټ ګوټ کې د اختر لپاره چمتووالی نیسي او بازارونه د وچو میوو نه ډک دي. دا چې د اختر په درشل کې امولس روحیه راتلونکي ته امیدوار ده او که نه هیله، په دې رپورټ کې به نور حال وو.
سعودي عربستان اعلان وکړ چې سبا چهارشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. په خروارونو وچه میوه، کیک، زعفران، پستې او چای، افغانان د اختر د ورځو د لمانځنې لپاره چمتووالی نیسي. د اختر میوې د سړک په غاړو په تبنګونو کې خرڅېږي، خو د خلکو اقتصادي وضعیت تر مخکنیو کلونو خرابه شوې ده.
سکال د تیرو کلونو په پرتله کاروبار کم شوی، خلک نور هم بېوزلي شوي دي او د ډیرو شیانو د اخیستو توان نه لري.
د بېوزلۍ ترڅنګ د افغانستان د خلکو لوی اندېښنه په ښار کې دننه د بازار په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګي بریدونه دي. همدا تیره اونۍ طالبانو په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ د نویو فارغانو په بسونو باندې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا څلوېښت تنه ووژل شول چې د اختر د رخصتیو لپاره خپلو کورونو ته روان وو.
د وطن وضعیت مخ په داسې کېدو نه ده، خرابېدو ده، ټول خلک غمګینه دي، خفه دي. خپله شکر خوشحاله یو چا سره چې خو طبعاً اختر ته مانځي، چا سره چې دم کوشش کچی اختر په جامو باندې تیر کا.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
له بده مرغه خلک د امنیت په اړه اندېښمن دي. بېوزګاري هم د خلکو په ژوند اغیزه کړې ده او بېوزله کړې دي.
خو د نامنۍ او بېوزلۍ له امله د کړاوونو سره سره افغانان په خپل دین او دود کلک ولاړ خلک دي او تر خپلې وسې پورې د اختر او روژې په څیر مذهبي ورځې لمانځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په کندهار کې د کوچني اختر لپاره د چمتووالي په اړه زموږ همکار عزیز الله پوپل یو راپور برابر کړی چې ستاسو په اوریدو ته راګرځو.
اختر را سزموش پر کندهار باندې تراول بیا شکلې رونا
د کوچنی اختر را رسیدو ته د کندهار شاریانو چمتووالی د شار ګڼګونه په دغه وخت کې تر بل هر وخت زیاته لیدل کیږي او د شپې تر ناوخته پورې د شار مارکیټونه او دوکانونه د مشتریانو پر مخ پرانیستي وي. د اختریزو میوو د خرڅلاو دوکانونه، خیاطۍ او د موډ او فیشن پر مارکیټونو باندې تر نورو زیات بیروبار وي. په کندهار کې د ورځې له پلوه د ګرمي هوا په واجه شاریان اوس عادت نیولی دی چې تر روژه مات او تراویل منځ وروسته بازارو ته راوځي او خپل د اړتیا وړ شیان رانیسي. د کندهار ښار د هرات بازار یو تن بوټ خرڅونکی وایي چې د شپې تر ناوخته پورې دوکان پرانیستی وي او مشتریان ورته مراجعه کوي.
زه د هرات ورځې دوکاندار یم چې اوس موسم زیات د چمپل دی، چپلی بوټ دی، چواټه ده، اوس زیات موسم دی
او خلک هم خوشحاله دي. وضعیت مکې ښه دی
انشاءالله، وضعیت ماشاءالله ډېر ښه دی. در نورو ولایتو پورې انشاءالله موږ د خپل دغه څخه ډېر خوشحاله دی، ولایت څخه ډېر ښه دی. د شپې تقریبا در دوه بجو پورې ناست شو، در دوه بجو پورې ناست شو وخته پېشلمې پورې بس موږ دلیا ناست شو.
مشتریان راځي،
وو بس مشتریان راځي. دا موږ دوکان بندو پر دوه بجو ته موږ مشتریان راځي.
د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د عصري سوداګرۍ په برخه کې نوی جوړ شوي مارکیټونه له لرې څخه د رانیونکو پام ځان ته راړي. په کندهار کې له نسبي امنیت څخه کورنۍ ډاډمن ښکاري او د نارینه و تر څنګ یې ښځینه غړي هم لیدل کېږي چې په دې سپر مارکیټو کې په ډاډه زړه سره خپل د اړتیا وړ شان رانیسي.
اوس فلحال دغه پخوانی کالج د غالي چې دغه شبازي غالي او دغه چې د بیا دغه کې د زمانه د پاره نه دغه غالي دغه بیا ایراتی سیستم غالي دغه یو رقم د زین دي دغه بیا بل کم دي
د شبازي غاړه ده
چې مقصد لستونم ورسره دي په دې کې نوې ډیزاین راځي په لستون کې ډیزاین نو ور
د کوښنی اختر د منځنی لپاره د کندهار امنیتی مقامات هم خپل خاص او امنیتی تیاری څخه خبر ورکوي. د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتونو اپراتپی رئیس ډګر جنرال عبدالرزاق وایي چې د کندهار د مرکز او ولسوالیو په شمول له گاونډي ولایتونو سره هم کلک امنیتی تدابیر نیولې دي.
د اختر د امنیت لپاره ان شاء الله موږ ټول امنیتي ځواکونه ک ملي پلس ملي اردو ملي امنیت نزبا ما سرادي ټول محافظه ته ما د ټول په دې کار کې د اختر د امنیت لپاره چا څه په توان کې هغه بکی وسم جن پیش سوی دی خلق مرد د شهر د کوروس نیول نو د خلق سم دا غشتنه ده چې په دې کس مرسر کومکو کې لکه په خواچه کړیو کڅوک ته چا په کور کې مر مساله کتل نس بیا گذشت نس کوي د شو ته کوی د نکي د خلق سم دا غشتنه ده دا کار زما امنیت نه دی د ټول امنیت دی د شهر وسیدونکو دی دی دلته وسی
د کوشنی اختر د اولی ورځی د دینی مراسمو په برخه کې د کندهار شهر د عمومي ادګا جامع تر څنګ د شهر په لوی جامع ګانو کې د کوښنی اختر د لمانځه د اداینې لپاره خاص چمتووالی نیول شوی. د امنیت په ګډون د سالم ترافیکي جریان پاک اوبو او تنظیف لپاره بیلابیل ادارې له خپلو تیاریو څخه خبر ورکوي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
قدر منو خویندو د اختر د پارم څه تیارې نیولې؟ تاسو اختر څنګه لمانځئ؟ د نجیب نو شبه د نن شپې په ځانګړي خبرونه کې چې د اختر لپاره جوړه شوې ده همدې خبرونه کې تاسو سره غږیږو. هیله ده چې خپل خبرونه کې ګډون وکړئ او د اختر د تیاریو په هکله چې ستاسو په سیمه کې دود دستور د اختر د لمانځلو څه رقم دی موږ سره په خبرونه کې وغږیږئ. تاسو په خپلو پوښتنو او په خبرونه کې د ګډون لپاره فکر وکړئ. سټډیو ته به زنګ ووهئ. زیبا خدم تاسو ته د ساده مهمو خبرونو سرټکی وایي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله به د جولای په 8مه او 9مه د پولند د ورسا په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د نطاق مرسیال ویلي دي چې افغانستان هیله لري چې په دې غونډه کې ورسره د امنیت په ساحه کې د اوږدې مودې د همکارۍ ژمنه وشي. د ننګرهار د کوټ په ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د داعش 12 وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والی نطاق بیګا ویلی دی چې بی پیلوټ الوتکې د کور د ولسوالۍ د لاغرجو په سیمه کې بمباری کړې ده. د یو قومندان په ګډون د داعش 12 وسلوال وژل شوی او وسلې تباه شوی دي. د سعودي عربستان مقامات ویلی دي چې په جده کې د امریکا د متحده ایالاتو په قونسلګری باندې ځانمرګ برید کوونکې پاکستانی وو. 12 کال مخکې سعودي ترغله وو او موټروانی یې کوله. اروپایي مشرانو د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې له دې ټولنې نه د برتانیې وتل به په هغه پلان باندې اغیزه ونه کړي چې د غیر مخې په دې اتحاد کې دغه هیوادونه غړي توپ ترلاسه کولی شي. اوس چې اروپا د خپل اتحاد په یو حساسه مرحله کې ده د بالکان د حوزې هیوادونه اندېښمن دي چې ګواکې دغه حالت له اروپایي ټولنې سره د دوی یو ځای کېدل اغیزمن نه کړي.
درنو ورته کوم څه ساده خبري پښتو خبرونه پم دي چې پاتې ورسيده تاسو لاندې شی وو کې د دې خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او د پټون سره پیلېږي او ریدل مهیروي او په سیوه د نشي بنا شب خبرونه واوري چې د خلکو ځانګړي ونې د خبرونه ده او تاسو هم چې نن شپه تاسو سره غږی وو په دې خبرونه کې د اخبار په تیاریو او په خبرنداري چې تاسو په خپل سیمه کې اخبار څنګه لمنځي کېده چې په خپل خبرونه کې برخه واخلي. تر بیا الله ماته.